افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د ایران د ملي امنیت سلاکار وایي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. علي شم خاني دغه څرګندونې په تهران کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره چې د یو پلاوي په مشرۍ هغه هیواد ته تللې کتنې وروسته کړي. دا به هم واورئ چې د امریکا نوی دفاع وزیر بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور کوي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شبری اوروي.
ایران وایي طالبان په افغانستان کې د امریکا پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي. د ناټو سرمنشي د امریکا له نوي ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې او د هند پلازمېنه له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې ده. د خبرونو تفصیل. د ایران د ملي امنیت شورا مشر وایي د طالبانو ډله له امریکا سره په خپله مبارزه ولاړه ده. علي شمخانی نن د طالبانو له سیاسي پلاوي سره په تهران کې تر خبرو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو له سیاسي پلاوي سره تر لیدو وروسته مې دوی داسې وموندل چې د امریکا پر ضد پر خپله مبارزه ولاړ دي او هغه څوک چې دیارلس کاله یې په ګوانتنامو کې تر شکنجې لاندې تیر کړي دي کله هم د امریکا پر ضد له مبارزې لاس نه اخلي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پرې ایښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته استولې دی پرتل دی چې ایران ته د طالبانو د پلاوي تاسو سفر ته اشاره وکړي زیاته کړه.
د دې معنا دا ده چې طالبان مذاکرات او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوږدېدل او د افغانانو د وژنو دوام هیڅ ارزښت نه لري. سره له دې چې تر اوسه امریکا د دوه هوکړه لیک نه دی ارزولې، خو دا ښکاري چې طالبان یې وار لمخه لپایلو ویریږي او سفرونو ته مخه کړی ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشي پلاوي په ایران کې دی. د ناتو سرمنشي سلطنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبري وکړي. په دې ټلیفوني مکالمه کې چې تیره شپه وه، ینس سلطنبرګ ښاغلي بایدن ته د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه مبارکي ورکړه او د نړیوال تروریزم په ارتباط هم خبري ورسره وکړي. راتلونکې میاشت په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه ده. تمه ده چې په دې غونډه کې ناټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال فبروري په تړون کې منلې ده چې خپل ټول ځواکونه بل افغانستانه باسي، خو د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره غواړي چې دې تړون ته بیا کتنه وکړي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد وای چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي. ښاغلی شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
زموږ دولس نفره زخمیان درلوده چې په دې کې دوه نفره پولیس و او لس نفره ملکي وګړي و ولسي وګړي و او درې نفره مشهدان درلودل چې یو نفر پولیس او دوه نفره ولسي وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په روزګان کې طالبان فعال دي. پلازمینه نوې ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې دی. په لسګونو زره بزګران چې له دوو میاشتو راهیسې د کرهنې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي د پلازمینې په لمنو کې راغونډ شوي دي. له پولیسو سره د شخړو پر مهال پرون یو اعتراض کوونکی ووژل شو او په لسګونو پولیس ټپیان شول. د هند دولت وایي د کرهنې په برخه کې اصلاحات به د زراعتي سکتور د ازادۍ، د پلور په قوانینو کې د نرمښت او د زراعتي محصولاتو د زیرمه کولو سبب شي، خو بزګران دا ویره لري چې له دې بدلونونو سره به دوی د ځانګړو شرکتونو تر واک لاندې شي او ګټې به یې د هغوی شي. د قرغزستان پخوانی صدر اعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې پر عبدالغازیف دا تور هم دی چې دی یو ځل شتمن شوی دی. درې پنځوس کلن عبدالغازیف له 2013 تر 2020 کلونو پورې د قرغزستان صدر اعظم و. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې چې 2.3 میلیونه خلک ژوند کوي یوازې 1500 بیړني بسترونه شته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستي د سیشن بی پورس په تلویزیون وینا کې وویل بندیز به په پیرو کې د جنوري له 1 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې بندیز کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیسا او په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا ویروس ورځني تلفات له شاوخوا 500,000 ته رسېدلي دي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ټول تلفات تر سېشنبې پورې 40,000 ته رسېدل. او روسي خبر دا چې د مځکې د تودېدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخې نظر پوښتنې له مخې له 3/2 برخه خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلېدو ته د یو نړیوال ګواښ په سترګه ګوري. د دې سروې له مخې چې د سېشنبې پر ورځ خپره شوه، د ځنګلونو او مځکې ساتل تر ټولو غوره لاره ده چې د هوا د تودېدو مخه ورسره ونیول شي. د 500 هغو هیوادونو چې د نړۍ نیم نفوس پکې ژوند کوي، 1.22 میلیونه کسانو په دې نظر پوښتنه کې برخه واخیسته. د اقلیم په اړه د خلکو رایې په نوم په دې نظر پوښتنه کې چې د ملګرو ملتو او آکسفورډ پوهنتون له لوري تنظیم شوې وه، سوالونه یې تیر کال د اکتوبر او ډسمبر په میاشتو کې د ټیلیفون د یوه اپلیکیشن له لارې خپره شوي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.4. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 11.5. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.4. مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.4. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 11.4.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ایران د ملي امنیت سلاکار وایي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. علي شمخانی دغه څرګندونې په تهران کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ هغه هیواد ته تللې کتنې وروسته کړې دي. د راپورونو له مخې د امریکا نوی دفاع وزیر له افغانستانه بیا د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سره غور کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په دې اړه وایي
که بهرنی عسکر دلته وی کنه وی د افغان خاور او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوو.
په دې اړه مودي یو افغان امنیتي او پوځي چارو د پو نظر مخسته
منګ په خوانه په دې باندې ټینګار کړی وو چې امریکا هر تصمیم نیسی باید په ډېر احتیاطي ونیسی.
تغراز به دا هم واوري چې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن اداره پر هاګ میشته د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکنی ترامپ ادارې د لګول شو بندیزونو په اړه سره غور کوي. دا بندیزونه هم د ترامپ ادارې په دې خاطر پر دغه محکمې لګولي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لخوا د جنگي او بشري ضد جرمونو د اداو څېړنه پیل کړي. مننه چې ازادي رادیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازي اوریدل شي. د خبرونه پاته برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په لنډه مخکې مقدمه کې مو ویل، د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني ویلي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. د غرض هغه هیواد ته د طالبانو مرستیال مشر عبدالغنی مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی هم له غسر کتلی دی او طالبانو هم په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په وړاندې د افغانستان حکومت هم عکس العمل څرګند کړی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی هلته په دوحه کې دی، غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي خو دوی په سفرونو بوخت دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی ده، همدلته په سټوډیو کې دی را سره. شیبر صاحب که په دې اړه بیر بني.
مننه نوري صاحب. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې ایرانی چارواکو د طالبانو له مشرانو سره په تهران کې ولیدل او دوی د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې په افغانستان کې د جګړې د دوام هڅه کوي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني په تهران کې د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره نن تر کتو وروسته وویل چې امریکا په ګاونډي افغانستان کې هڅه کوي چې جګړه ادامه پیدا کړي. پوراپور کې د علي شمخاني په وینا راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د جګړې ادامه ده او غواړي چې د بیلابیلو افغان ډلو ترمنځ جګړې وي او ویني وبهي شي. شمخانی زیاتوي چې امریکا هڅه کوي چې بیلابیل افغان ډلې په خپل هیواد کې په بې ثباتۍ او ناامنۍ تورن کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دی ویلي. واشنگتن تیر کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او د دې تړون له مخې د خپلو پوځیانو شمیر اوس په افغانستان کې 2500 ته راکم کړی دی چې ټاکل شوی ده د می تر میاشتې خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. د همدې تړون له مخې د افغانستان دولت له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي دي چې د تیر کال په دریو وروستیو میاشتو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر ترسره عمل موافقې ته ورسېدل او دا خبرې له څو اونیو وقفې وروسته د دې میاشتې په پیل کې بیا شروع شوې. خو په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي چې نن لسمه ده دوی په دوحه کې خبرو ته انتظار دي او طالبان خبرو ته نه دي حاضر شوي. اسوشیټډ پرس اژانس د ملا برادر دا خبره راخیستې ده چې وایي امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. ملا برادر زیاتوي چې دوی پر امریکایانو اعتماد نه کوي او له هرې هغې ډلې سره به چې د امریکا مزدوره ده جګړه وکړي. بل لورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پریښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنوی ته یې استولی دی پرته لیدي چې ایران ته د طالبانو تازه سفر ته پکې اشاره شوې وویل دا سفر دا معنی لري چې طالبان مذاکراتو او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوږدېدل او د افغانانو د وژلو دوام هیڅ ارزښت نه لري.
بلې احمد چې بدل تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو واموریدل چې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني وایي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. ښاغلی شمخاني د څرګندونې په تهران کې د طالبانو له مرستیال مشر او د غرض په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ له پلاوي سره لکتنې ورسته کړي. د غرض دا مو واوریدل چې شمخاني ویلي چې امریکا له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 تړون ته وفادار نه ده. د دې تړون په اړه په وروستیو کې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداري چارواکو هم شک څرګند کړی او ویلي چې پر دې تړون له سره غور کوي غواړي په جزئیاتو یې ځان پوه شي. یو جزئي هم دا دی چې تر می میاشتې باید د ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. دا د طالبانو غوښتنه وه او طالبانو هم د دې په بدل کې امریکا ته یو لړ ضمانتونه ورکړي. اوس داسې راپورونه ورکول کېږي چې د امریکا دفاع نوی وزیر هم په پام کې لري چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. په دې اړه امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د امریکا په دفاع وزارت کې د یو شمېر چارواکو له قوله ویلي چې د پینټاګون نوی مشر لوید آستن په پام کې لري چې په افغانستان او عراق دواړو کې د ډېر امریکایي ځواکونو د شمېر موضوع له سره وڅېړي. د یادونې وړ بولو چې د مخکنی د ولسمشر ټرمپ ادارې د پریکړې له مخې د روانې جولای میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر 2500 ته راکم شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې د ارزونې له خبر وروسته پینټاګان هم له افغانستان څخه په احتمالي توګه د خپلو عسکرو د وستو د تګلارې د بیا ارزونې خبر ورکړی دی. یو شمېر امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزارت د ځنیو چارواکو له قوله لیکلي د پینټاګان نوی مشر جنرال لوید آستن غواړي د عسکرو د وستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپیښ دي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی له قوله لیکلي تر اوسه لا په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د شمیر پاړه ورسته یو رسمي پریکړه نه ده شوی. د زیاته کړي د دې کار یو دلیل دا دی چې نوې حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسنی وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او خپل سرچینو څخه د ګټې اخیستنې پاړه خپوشي. د جان کربی په خبره له ترهګرۍ څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او پینټاګان غواړي په دې پوه شي چې دوی خپل تګلاره په سم ډول عملي کوي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو پاړه د امریکا د دفاع نوي وزیر جنرال لوید آستین په سنا جرګه کې هم څرګندونې کړې وي. هغه ویلی وو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. خو دلته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه وویلي. د افغانستان حکومت بیا وایي اوس مهال ټول نظامي مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه دی او دا د بهرنیو عسکرو په شتون او نشتون پورې اړه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
په افغانستان کې د امنیتي او نظامي برخې مسؤلیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپله کوي. که بهرني عسکر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامي زده کړو په برخه کې همکاري کوي هرکلی یې کوو.
له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي وو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل د هغوی په پریکړې پورې اړه لري او افغان حکومت کولی شي خپل خلک او خاوره وساتي.
په دې اړه مې نن مخکې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر له خاوند جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د افغانستان د جګړې اوسنیو شرایطو او دغه راز په امریکا کې د ادارې نوي بدلون ته په پام سره آیا دوی هم دا انتظار لري یا درلوده چې د امریکا د ولسمشر بایدن اداره به بیا هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع سره غور وکړي.
تاسو وګورئ چې موږ پخوا نه په دې باندې ټینګار کړی وو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاط یې ونیسي او بې له تدبیره داسې فیصلې ونه کړي چې هغه په سیمه کې چې دوی د څه لپاره راغلي وو هغه لاسته راوړنې ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدره توکي په هماغه شکل باندې کرل کیږي، قاچاق دوام لري، تروریستي ډلې د داعش نه نیولې د القاعده نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې تر څنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربند نه مني، سولې ته کامل نه آماده نه دي او د دې تر څنګ هغوی امارت اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړې وي، د افغانستان د خلکو سره کړې وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید د سیمې د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکړي او هغه اهداف چې دوی مخي وي یا مخي چې دوی زړه چې هغه لاس سره وړي که هغه لاس سره وړي به اوس دا غینه پریکړه وکړي. تر اوسه پرې زما په عقیده باندې یو لاس نه دی راغلی.
تاسو د ستونزو یادونه وکړه، دا کومه عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر له سره وارزوي؟
په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګه شي. ګور هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ د خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمینه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمینه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې تر څنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اوربند کوو د افغانستان د دولت سره په دې ژمنې له مخې، د دې باور له مخې د سولې خبرو ته راوړاندې شي تر څو دلته سوله ټینګه شي. دا یو هدف هم دا یو مخام لاسته نه درغلی. نو هدف دا دی چې دوی باید سره ورغور وکړي او د سره د خبره وتی.
بله وزیر صاحب، دا یو مهم جز د طالبان او د امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 28 د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي طالبانو هم ورته ضمانتونه ورکړي. کچېره هیانن اوس پینټاګون دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنی تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي. د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې پټه په دریدلې ښکاري، دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان دولت او متحدین د طالبانو په وړاندې جګړې ته آمادګي نیسي؟
تاسو وګورئ چې کله چې د دوی په منځ کې پریکړه شوې و هم د هغې نه راوروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډېر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې و، د افغانستان وسلوال پوځ په دفاعي حالت کې و، تعرض یې نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ورنکړ، خشونت یې راکم نه کړ، اوربند یې ونه کړ. نو بالاخره د افغانستان وسلوال پوځ مجبور مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نور هم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اوربند ونه کړي او سولې ته ژمن نه وي، نو وسلوال پوځ بله چاره نه لري بدون د دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لاند سول او جګړه دواړه سره تړلې دي. دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نور ناکامه ده؟
د سولې پروسه که ناکامي کې مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې تر څنګ اوربند نه کوي. که څوک اوربند نه کوي معنا دا هغه د سولې مسؤلیت او د دغه مسؤلیت سولې د ناکامۍ مسؤلیت هم د هغوی په غاړه دی.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیري وو. په دې ورسره کې د افغانستان حکومت هم پر طالبانو انتقادونه زیات کړي او وای چې دا ډله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي، د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي وغړي نادر نادری پرون وویل چې له نهو ورځو راهیسې دوی دې ته منتظر دي چې له مقابل لوري پلاوي سره خبري وکړي، خو هغوی خبرو ته نه حاضرېږي. مخکې مو په راپور کې هم واورېدل چې د قطر د دفتر مشر او دغه راز د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر هم د یو پلاوي په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی. مخکې مو د ایران د ملي امنیت د شورا د سلاحکار علي شمخاني څرګندونې واورېدې چې له ملا عبدالغنی برادر سره یې لکتنې وروسته کړي او ویلي چې د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي ورکړي. د افغانستان ملي امنیت د ادارې ویان رحمت الله اندر هم پر دغه سفر انتقاد کړی.
د دې معنا دا ده چې طالبان مذاکراتو او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوږدېدل او د افغانانو د وژنو دوام هیڅ ارزښت نه لري، سره له دې چې تر اوسه امریکا د دوحې هوکړه لیک نه دی ارزولی. خو داسې ښکاري چې طالبان یې وار له مخه له پایلو ویریږي او سفرونو ته یې مخه کړې ده.
د افغانستان ملي امنیت د ادارې ویان رحمت الله اندرو.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده
زمون شبین ملي افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
وړاندې به دغه راز واورئ چې په نړۍ کې له خپلو متحدانو او شریکانو سره د جو بایدن د ادارې د اړیکو د بیرته اعاده کېدو په ترڅ کې دغه راز جو بایدن اداره په پام کې لري چې په هالند کې میشت د جرمونو پر نړیوالې محکمې د هغو بندیزونو په اړه غور وکړي چې د مخکینی ترامپ ادارې پر دغې نړیوالې محکمې لګولي. دا بندیزونه هم په دې خاطر لګول شوي چې دې محکمې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د داو څېړنه پیل کړې. په دې اړه وروسته اورئ، خو بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر 2000 کال کې د وړم 2019 کال په پرتله د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې ده. د کمیسیون نن په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ. نور حال بری ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې واورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه خبر شوی کلنی راپور کې کڅه هم په 2000 میلادي کال کې د تیر یو کال په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچا 21% کم خي، خو بیا هم په اوسنیو جګړو او روان تاوتریخوالي اندېښمن دي. د دغه کمیسیون مرستیال نیم نظری د چهارشنبې په ورځ د یاد کمیسیون د کلنی راپور د خبرولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په 2000 میلادي کال کې د ترور یا هدفي وژنو کچا د نورو کلونو په پرتله لوړه وه.
لپاره د مرغ د هدفي وژنو له امله د ملکیانو د قتلونو کچه د 2019 کال په پرتله په 2000 کال کې درې چنده زیاته سوې. په تیر 2019 کال کې ټول ټال 840 ملکیان په ترورونو کې وژل سوي او ټپیان سوي وو، خو په 2000 کال کې د دغه تکتیک د قربانیانو شمیر 250 کسانو ته رسیږي چې 1080 کسان وژل سوي او 1202 نور ټپیان سوي دي.
ښاغلی نظری وایي په 2000 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې د ټول هیواد په کچا 8500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 2950 یې وژل شوي او 5524 نور ټپیان شوي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د موندنو له مخې د کچا د 2019 کال په پرتله 21% کموالی ښیي. دغه کمیسیون ملکیانو ته د مرغژوبلو ډیری لاملونه د مقناطیسي او د سړک د غاړې ماینونو کارول، هدفي وژنې، راکټي بریدونه، ځنمرګې، ځمکني او هوایي بریدونه بولي. د دغه کمیسیون په خبره د نچاودیدلو توکو له امله هم ملکیان په ځنګړي ډول ماشومان قرباني شوي دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د غشان په 2013 میلادي کال کې د خبریالانو او مدني فعالانو پر هدفي وژنو هم اندېښنه څرګنده کړې. دغه کمیسیون د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د موندنو پر بنسټ وایي چې په 2013 میلادي کال کې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې ټول ټال د تاوتریخوالي یو اتیا مورد ثبت شوي چې په دې کې 11 خبریالان وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د 2013 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سم پر خبریالانو، مدني فعالانو او د بشر حقونو پر مدافعانو هدفي بریدونه په حیرانوونکي ډول زیات شوي دي. یاد کمیسیون زیاتوي چې د 2013 میلادي کال په یوازې وروستیو شلو ورځو کې پر شپږو ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر فعالانو بریدونه شوي او وژل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې بېلابېلې ډلې په ځانګړې توګه طالبان، داعش یا اسلامي دولت نومي وسله واله ډله، حکومت او د افغان دولت نړیوال ملاتړې د دغو ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملین بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیواله موضوع را اخلو چې په افغانستان کې د بشري حقونو له موضوع سره البته انتړلې ده. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا له لوري په حق کې میشته د جرمونو نړیوالې محکمې پر څارنوالانو لګېدلي بندیزونه له سره ارزوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگټن کې وکړه. د مخکنی ترامپ ادارې دغه بندیزونه پر دین نړیواله محکمې په دې خاطر لګولی و چې له یوې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اعدام څېړنه پیل کړې ده. د یادونې وړ بولو چې افغانستان د دغې نړیوالې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې حاصل کړی خو امریکا د دې نړیوالې محکمې غړی نه ده. نور به د فریبا ظاهر پر رپورټ کې واورو.
دا بندیزونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اډا سوي او احتمالي جنگي جرمونو د پلټنې په خبرګون کې د امریکا د پخواني ادارې لخوا لګول سوي وو. د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر کال د نړیوالې جنايي محکمې یا ICC پر څارنوالانو اقتصادي او د سفر بندیزونه ولګول. د هغه کسانو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې شکیل وو. ICC په دې پلټنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له لوري د احتمالي جنگي جرمونو په اړه پلټنې کوله. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف څنګ مشر څارنوالي فاتو بن سودا ته په مارچ میاشت کې د صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په حق کې ډیره د جرمونو نړیوالې محکمې ویل و چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشریت ضد بلل کېږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورن کړ چې د دې پلټنې په تر سره کېدو سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقص کوي. د ډونالد ترامپ د فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم ویل و چې دوی نسی کولای د داسې اقدام پر وړاندې لاسترزنې کښینی او د په وینا یوې غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته ګواښ پیښ کړي. امریکا د روم په هغه تړون کې شامل نه ده چې په 2002 کال کې د دې محکمې ته جوړېدو په اړه سوی وو، خو افغانستان په 2003 کال کې د دغې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د آزاد اروپا آزادی رادیو ته پیوستولې ایمیل کې ویلي، تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د ICC له کړنو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به د بندیزونو په بشپړ ډول وارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د پلټنې سربیره ICC په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرائیلي سرتیرو لخوا د اتاسویو جنگي جرمونو په اړه پلټنې پیل کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه وشوه. د بشري حقونو ډلو هم د ترامپ د اقدام غندلې وو. نړیوالې جنايي محکمې ICC هغه بندیزونه رد کړي وو او په اړه یې ژوره خوشي نه ښودلې وه.
د یو یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د خبرونه سبا مهیروي خو د خبري مجله هم پم دی پم دی زای سرته ورسیده. زنوري اس نوري لته.